حسینی پخوا د پغمان د مانی او د څو نورو مهمو پروژو د مهندسي طرحه هم برابر کړې ده. په غونډه کې ښاغلي حسینی د پروژې د جزئیاتو، طرحې او لګښت په باب معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې د پروژې د لګښت د چمتو کېدو په صورت کې به دا پروژه په دریو کلونو کې بشپړه سي او د دې ودانۍ په رغېدو سره به افغانستان په سیمه کې د ډېر ستر ملي کتابتون خاوند سي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر دا طرحه ګټوره وبلله. وی ویل د ملي کتابتون جوړېدل له شکه پرته کېدای سي د فرهنګي پراختیا په تیره بیا د کتاب لوستلو، د فرهنګ لودي او د فرهنګي شتمنیو او د تاریخي سندونو د ساتنې په لاره کې یو ستر ګام وي. یاد دی چې دغه ودانۍ د کابل ښار د یک توت په ساحه کې جوړېږي. د غور والی خپل غاڼه د خاتم النبین تاریخي جمعه د رغول په خاطر مربوطو کسانو ته وسپارله. د غور والی سیما جوینده د خپل غاڼو په ورکړ سره د غور لنورو میرمنو هم وغوښتل چې مرسته دی وکړي ترڅو د جمعه د مرامت چاري بشپړ شي. همدارس د غور والی د ولایت له بودیجه هم 3000 افغانۍ د پروژې مسؤلینو ته وسپارلې او هیله څرګند کړه چې د جمعه د مرامت او رغونې چاره ژر بشپړ شي. د خاتم النبین جماعت د غور ولایت له پخوانی جماعتونو څخه دی چې د بیا رغونې کار یې درې کاله مخکې شروع شوی و، خو د مالی امکاناتو له وجې ولاړ و.
تیره چهارشنبه د هیواد د نموتی ادیب کاندید اکاډمیسیان محمد ابراهیم عطاهی د زوکړې د 50مې کلیزې په مناسبت د قومونو، قبایلو او سرحدونو د وزارت له لوري په کندهار ولایت کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. استاد په پښتو، دری او انګلیسي ژبو لیکل کولای شوای چې شاوخوا 2.5 سره او ګڼې علمي مقالې چاپ شوې دي. نورال له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د قومونو او قبایلو چاره د وزارت په نوښت دا سیمینار د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې جوړ شوی وو. مراسمو ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني هم پیغامونه رالېږلي وه چې د مرستیال والي عبدالعلي شمسي او د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست رئیس حضرت ولي هوتک له لوري وویل سوه.
د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتي، د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علومو اکاډمي د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستي لیکنې وکړې او په پوره زړه ویلای سو چې د ګران هیواد ولسونه په تیره بیا منورین د خوږو او علمي لیکنو پوروړي کړل.
واشا د عطایي صاحب د هیواد په مطبوعاتو او نورو ادارو کې د رسمي دندو د ترسره کولو پر مهال د خپلې ژبې، ادب او فرهنګ د ودې او پرمختګ لپاره د قدر وړ هڅې او خدمتونه وکړل.
د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل او د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي په فرهنګي برخه کې د ارواښا د تایی هڅې وستایلې او ټولنې مسؤوله وبلل چې د دا ډول شخصیتونو د ادبي، فرهنګي او تاریخي آثارو په خپرولو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
نامتو او پیاوړی مورخ، لیکوال، ژورنالیست او سیاست پوه اروخات کاندید اکاډمیسن محمد ابراهیم عطایی زمونږ له هغه نومیالیو پوهانو څخه دی چې د فولکلور، ولسی میراثونو او تاریخي لیکنو او تاریخي لیکنې د نویو معیارونو په معرفي کولو کې ډیر زیات زیار او هڅې ترسره کړې دي چې د ده هڅې د هیرولو نه دي.
یو ملي وظیفه او واجبه ده چې موږ باید د خپل فرهنګي، ادبي، کلتوري او ملي شخصیتونو ستاینه او د دوی د کارنامې او آثارو په خپرولو کې لازم اقدامات ترسره کړو.
لیکوال، مورخ او ژورنالیست محمد ابراهیم عطایی د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتو د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستیکي لیکنې وکړې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
لیکوال او شاعر ښاغلی عالم ګل سار په دې وروستو کې له دري ژبې پښتو ته دوه ناولونه ژباړلې دي او تر دې لمخه یې د مینې او جګړې په نوم ناول لیکلی و. له دې علاوه یې طنزونه لیکلي او ژباړلې دي. د دوو وروستیو ژباړو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. ښاغلی سهار راته وایي چې ناولونه د چا دي او څنګه یې ژباړو ته توجه ډیره سوې ده.
او دا دوه ناولونه چې دي دا د دوه ولیکوال دي شمک هیروي درنه ژباړل سوې دي. یو کتاب نومېږي د جنات روان لاندې د ترنټو وشکي او بل د دویندر لیوان. دغه دوه ناولونه ما په دغه تېره موده کې البته نورو تته پر کارونو ترڅنګ ژباړلې دي او توجه پیسې باندې خو خبرې ډېرې دي. یو خدای ده چې ضرورت ده، تاسو معلومه ده چې زموږ ژبې ته د هرې بلې ژبې چې هر څه ورژباړل شي په ګټه دي، خو البته هغه توجه غواړي چې کوم اثر ژباړلو غواړي دي. نو کله کله لیکوال په یو شرط کې چې خپله تخلیق نشي کولی، بیا د دې لپاره چې کرار نه کېناسته نو ژباړته مخکې د ما خپله البته عادت نه ده، ځینې نور لیکوال مې چې لیدلې دي راته ویلي دي. زه په داسې وختونو کې په داسې حالت کې وم، یعنې هم اداري کارونه راباندې زیات وو هم نور کارونه، نو نه مې سوه کولی چې فکر وکړم په دې باندې چې خپله څه ولیکم تخلیق وکړم. نو بیا مې وویل چې راځه تر کراره کېناستا وایې دي کورته چچل ښه دي.
ولې مو د یو لیکوال را وژباړل؟ دلیل یې څه و؟ ولې مو د یو ناول د بل چا ونه ژباړل؟
کیسه یې درازه ده. دا چې ولې د افغانستان د درې د موږ د خپلو دواړو ژبو ترمنځ اول په دې باندې درته خبرې وکړمه، موږ د درې او پښتو لیکوالان څو څو غونډې وکولې سره. یو وارې د سپیدې مجلې مسې چاپوله یو ټولنه وه، څو څو غونډې مو کولې سره. بیا په نورو ګډو غونډو کې و د ادبیاتو په کلنۍ فستیوالونو کې دا خبرې ډېرې راپورته شوې چې موږ چې له نورو ژبو نه ژباړه کوو د موږ خپل خلک د خپلو ادبیاتو نه دي خبر. یعنی دا دوه خوندې ژبې دي، زموږ د هېواد دواړه رسمي ژبې دي. ښه به دا وي چې له دغې ژبې نه اثار یو بل ژبې ته وژباړل شي. نو بیا هم تصمیم دا ونیو، واده م سره وکړو، ژمنه مو وکړه چې یو له بلې ژبې به ژباړو، درې ژبې ورونه به د پښتو اثر اړوي خپلې ژبې ته او موږ به درې اثر اړوو. یو خو دغه خبره وه، البته ضرورت یې هم په دې خاطر باندې چې موږ به ډېر سره پردي نسو، موږ په دې وطن کې ژوند کوو او متاسفانه چې اوس شرایط سره غلط دي. کله د بلې ژبې له هغه نه څوک نه خبر، له اثارو نه حتی نه خبر کنه. البته په دې جمله کې ډېر اثار ورباړل سول او حتی داسې هم سوي دي چې یو اثر څو کسان ورباړلی ده. یو مثال یې هم د ګلنار او هنداره دي زریاب اثر ده چې په ننګرهار کې ارشاد رغان ژباړلی ده او پکتیا کې سمیع پیوان ژباړلی. فکر کوم ما هم همدغه شي وکول. دا چې ولې د یو لیکوال زه د دغه لیکوال له اثارو سره بلد وم، د دغه اثار مخکېنی اثار مې لوستی وو او لیکنې مې ورباندې کړې وې، خوند یې راکړی وو، جالب وو، د ټولنې دپاره راته مهم وو. دومره مې خوښي وو چې ما غوښتل چې نور اثار یې مژباړم. د ده خو بیا مې د همدې خبرې چې داسې سوال نه وسته کونه کړه کتې چې رانه چې ولې د یو لیکوال دوه اثره. نو نور دوستان ته مې وویل چې دا اثار وژباړي او ما سره تاسو ته معلومه ده وبخه. بعضې خلک ډېر لوی نوم لري خو هېڅ نه وي، بعض خلک هېڅ نوم نه لري خو اثار ته څوک توجه نه کوي. توجه ورته وشي او وی ګوري سړی بیا ډېر شیان په کې. ما په درې کې بل داسې یعنی ما چې لوست په دې وختو کې ما دا خبره مې لیکلی هم ده په هغه کې په مقاله باندې. ما داسې اثار بیا نه دي لوست زموږ په درې کې، زموږ په ژبه کې کنه. مثلا دا د زریاب د اثر د ګلنارې وینې ډېر توصیف کېږي پر ځای کې، بس ما ته هېڅ خوند نه در کړی. حداقل دوه وارې ژباړل سوی دي، دوه کسان ژباړلی دی. نو د ما په نسبت باندې دغه دواړه اثر عالي وو.
یو څه د دې دوه ناولونو په حساب کې راته وایست چې موضوع یې څه ده؟ د اول ناول چې موږ په اړه لای دا
د اناتر ون لاندې ترنټو وشکي. دا دوه ناولونه کې ډېر انساني پیغامونه دي. د لاند ډول به وایم اول ناول چې ژباړل شوی ده، دا یو کناډایي ډاکټره د افغانستان ته راځي سلسات زکونه په منځ کې او دا بل اخره کندهار ته ځي. په کندهار کې طبي خدمتونه کوي، هلته بیا مخامخ کېږي د خلکو سره، د خلکو سره ډېر ښه وضعیت کوي. او بیا یو مجاهد سره چې په پخوانیو جنګونو کې هم برخه اخیستې ده، سترګې ړندې شوي دي، له هغه سره ډېره مرسته کوي. په اوسنیو جنګو کې هم د هغه یو زوی په هغه کې ده، په جګړه کې ده. او بل اخر هغه یو ورځ دانمارک کې بریټ کې کیسه ډېره وژده ده. نه بیا ته کوم
چې بیا ناول ولولم؟
نه ناول باید ولولي او بل وخت به ونیسي د تاسو د خبرونې دا التبي او دلته. یعنی د هدف دې کې دا ده چې د ټولنې ترمنځ د همدیګر پزري یا د یو بل د منلو یا د تمدنونو خلاینه، دا یو ډېر پیغام لري. یعنی موږ د نورو هیوادو خلکو ته په بد سترګې ګورو، یا شاید هغوی موږ ته په بد سترګې وګوري. دا چې هغه دا خلاینه د انسانانو ترمنځ مته په دې سره باندې خوند راکو. د کندهار د خلکو میړانه، صداقت، رښتینولي ډېر شپ کې ترسیم شوی دی. دا ما بیا په کندهاري لهجه ته وژباړه، ځکه په یو وخت کې نظر داسې و چې دا باید 2 میلیون نسخې چاپ شي. یو ډېر انساني پیغام درلودل، بل د موږ د کندهار د خلکو هغه میړانه او صداقت او شهامت په عین حال کې داسې پکې رانغښتی دی. دا زموږ یعنی ډېر کم لیکوال دا کار کړی دی. دوم بل ناول دیویندر لیوان دی، عمان صاحب
دیویندر لیوان دا نوم جالب
دی. دیویندر په هرات کې یو غر دی. په پخوانیو جنګونو کې به ځینې قومندانان هلته اوسېدل. دا یو ډېر وحشتناک غر دی، وحشتناک مرکز و دی د جهادي کوم تنظیم. نو په پخوا مو اوس هم و، یعنې وروستیو جنګونو کې هم داسې سوي دي. هغه څوک چې په جنګ باندې مخته دي، هغه څوک چې د وینې رنګ خوند ورکوي، هغه پخوا هم جنګونه کول، اوس هم جنګونه سوي. په دې کتاب کې په دې موضوع باندې هغه سوي دی. په دې کې یو سړی دی، یو پخوانی زوړ جهادي قومندان دی چې مات شوی دی، جنګونه مات کړی دی. خبرې کیسه یې داسې ده، خو د ده زوی یو بل قومندان چې هلته هغه داسې قومندان دی چې غواړي چې ژوند د خلکو په زورولو باندې د زور له لارې وکوي، توپک واخلي او خلک وزوروي، خلکو نه پیسې واخلي، غلم دا پاینال کې. دا نو په دې نوي دوران کې بیا قومندان سوی ده، او د دې بل سړي، د دې بل قومندان چې پخوا د یغه سره همکار و، د دغه زوی ورسره ولي تختوي، او بالاخره هغه غتم وایسل مسره وجنګېده اوسه دغه دیویندر غته ویلي. بیا کسي په دې کې البته ډېر راځي چې دوی بیا له بل قومندان سره جنګ کوي، بیا د لور یو بل قومندان تختوي، هغه بیا هلته دوی په پیغ باندې حمله کوي، هلته هغه ور اخلي. دغه پخوانی زور جهادي قومندان بل خپل زوی سیزی دویندر غرته هغه ته چې ګوري هغه زوی هلته بل دنیا کې دی، یعنې هېڅ انساني عاطفه نه لري، نه د قومندان، نه د ده زوی. دا له دې کوشش کوي چې دوی راوالي، خو نه کېږي. بالاخره هغه خلک له نورو خلکو سره جنګ کوي، څو جنګونو ته ځي، بیا په پای کې هغه مړ کېږي په جنګونو کې. نو په دې ناول کې هم همدغه د جنګ روحیه ده. دلته مې غوښته یوه خبره وکړم چې تا ته دلته د خپلې ټولنې د ډېرو مهمو کسانو، د چارواکو هغه د فکر سرسریواله معلوم شي. تا بعد یې اوریدلي اتل وجهانو د ولسي جرګو د غړو د رئیس نه جنو نشي کومه خبره یې په افغانستان کې د فساد او دغه جګړو دغه شیانو په ارتباط باندې دی. وایي وایي یو مبتزل سریال ده زموږ په تلویزیون کې چلیږي، لیوانو دره یادي. نو دې هغه شی وویلي چې دا دغه شي، د افغانستان دغه شي، د افغانستان دغه شي ده. ما دغه ناول لوستی په درې کې افسوس مې کوم، هلته وګوره زموږ خلک څومره هغه دي. دا مهم خلک هغه ځان ته مهم وایي. دا کتاب نه لولي چې د افغانستان
دره ګوري،
چې د افغانستان لیوان پکې مطرح شوی دی. یعنی په دغه کتاب کې زموږ اوسنی حالت په ډېر ښه انځور شوی دی. پکې بیا مې دا کتاب پوښتو کې موږ بل مکو څوک یې ولولي کنه.
مننه سر صاحب. یو دوه خبرې خو یو خدا چې په یو وخت کې یو دری اثر یا ناول تاسو یادونه وکړه چې په یو وخت کې دوه ځوانان وژباړلی وو، نو دا خو په حقیقت کې وخت د یو ځوان هسې ضایع سوی ده، نو باید یو بل اثر ژباړلی وای. او دومه خبره دا ده چې زه نه پوهېږم په دې حیسه کې نظر څه ده چې پارال دغه زموږ خپلې ژبې دي، دا چې زموږ نه دي زده په دې کې تقصیر زموږ ده. که داسې ناولونه ژباړل شوي وای چې دری ته له نورو ژبو راژباړل شوي وای، بیا پښتو ته ژباړل شوي وای، د دې به ګټه نه وه ډېره؟
بلې، دا خو ډېر عوامل لري. یو دغه خبره چې تاسو وویل چې
د دې ځوانانو په حیسه کې مې څه راته وایه، یعنې د دې لپاره مې یوه لاره په کار ده چې په یو وخت کې دوه ځوانان په یو ناول یا په یو اثر باندې بخت نه شي.
او هغه خبره هم نیمګړې پاتې شوه چې دغه ژمنه موږ سره کړې وه، خو بیا دا کار موږ وکړو. یعنې د دې اثر له وړ به ډېر او متاسفانه زه نه اورم، منډل دلې چې پښتون دې مقاله شوي. یوه خبره، بله خبره دا ده چې عمان صاحب د ژباړې لپاره سن یو سیستم په کار ده. موږ یو وخت کې په دې باندې کار وکړو، موږ د ژباړې یو مرکز جوړ کړ او بل ډیسټریکټ مرسته وکړي. د ژباړې کلنۍ سیمینارونه جوړ کړو، بیا کلنۍ غونډې مې درلودې، او په هلته یو څوک چې ښه ژباړه به کوي هغه به مډال به ورکوو یا به تقدیراوو. یو سیستم هم رامنځته کړ، ویب سایټ هم رامنځته کړ چې په دې کې باید دا معلومه وي چې کوم اثر ژباړل کېږي، کوم اثر باید وژباړل شي، او کوم اثر تر ژباړې لاندې ده. یعنی که یو څوک پوه شي هلته ویب سایټ ته ولاړ شي، ووایي یو کتاب غواړي چې وژباړي، دا ته معلومېږي چې دا کتاب
ژباړه
سره. نو دغه سیستم البته هغه چون
کامیاب نه
شو، زه د بچو کنه بنس لاندې ته وایم، د دې ضرورت ته دولت باید ته توجه وکړي، زموږ دغه کلتوري ټولنې باید ته توجه وکړي، کلتوري وزارت باید ته توجه وکړي. یعنی سیستم رامنځته شي چې څوک دام باید معلومه شي دماغون د څوک دیو لیکوال سره ونه ژباړي. او یو او بل کتابونه ډیر دي او زموږ وخت کم ده، هغه اثر باید ورول شي چې په درد خوري زموږ د ژبې ضرورتونه چه شي دي، او کوم اثر باید راوړ بل شي. دې ته سیستم په کار دي چې متاسفانه درس په توجه نه وته سوی، د ماهر دا چې توجه وته.
بل پختنه می داوه چه که دا جوانان دا داسی اثار روش باری چه دری تا لنور جبو یا لانگلیسی یا فرزن لاردو یا لنور جبو را لروسی جبالت سوی به دوی پختو تا وش باری دا بچنگه ای تکه دا خود دوال از مخبلی جبی دی یعنی باید دا مزدوه
بله شخ خدا دا چه اصلا باید کتو که روش باری لنور جبو یا روش باری
اصولا خدا هست
او حتی نه وایز انګلیسی نه بلکې زموږ ځوانان باید د نړۍ مختلفو ژبې زده